مخکې دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر کنګل شوی او پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارډ ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د توان په توګه ورکوي او نیمایي نورې به هغو افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلي دي چې دا د امریکا د اخلاقو او بشرپالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او همدارس د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم د مرسته د وژل شویو کورنیو مایوبانو او یتیمانو کورنیو ته ورکول کیږي. په متحده عرب اماراتو کې په لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدنې لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. د کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین پر پوله نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز وویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکېچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشته ده، یو عادي مناوره نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افسای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته وړل شول. کول بل مرغه چې څو معتادین او یو بل معتاد اور ته واچاوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوی دي.
دا رقم چې موږ یې سپچې په چې د هټیا نیو خلګي په کلو معتادانی دوا یې تاثیر نه پرکې. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی ورزاکار سره مرکل رچی په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشو له عمله لکاره وسړل شو.
تر مو هم پرې سال یم نیمځل کار کوم، موږ نه کار کوم چې د عمل پیسې پیدا کوم څنګه هم.
او د پروګرام په پاکي او په زړه پورې ډراما لرو.
د شپې پلار په چې چټل کې جوب سوی
څه خبره کوي؟ دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه،
خو ما ونه منله. که مې منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولی او وزلی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولي او پوښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې عمله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تېر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو تر منځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیې قمندانۍ د رسنیو امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفره نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در هفته‌ای گذشته است معتادین
په تېر اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته یوړل شول، خو له بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه. د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پېښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تېرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان احتیاطي و روغتیايي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي، د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
احتیاط یک مریضی و یک مشکل صحی.
احتیاط د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پیښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ سوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه سوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله مړه سوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیو موسیقي بند
نور محمد هغه معتاد دی چې لدریو میاستو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کومې ورځې راهیسې چې زندان ته راوستل شوی. څو معتادین په خپل سترګو لیدلی چې د صحي خدماتو د نشتوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مړ شوی دی.
درې میاشتې کېږي چې دلته اوسېږم. دلته ډېر معتادین ناروغه او مړه شوي دي. له کومې ورځې راهیسې چې زه راغلی یم دلته 250 معتادین مړه شوي دي. دا زموږ د شوي ته وګوره بنده ده. اوس جوړ شوی یم. دولت زموږ خدمت کړی دی او زه کورودانۍ ورته وایم.
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر وو او اوس هم شتمن دی، په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د کمتر ډوډۍ ترباسه په د وهشتې ترباسه د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډېر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشه یي موادو بندېدل دي.
دا رکه شپږ ورځې چې پکې د اتیا نوي خلک په کلو معتادان دي. دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډېر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري، بلکې نو دا غوړي چې ډېر اکثر په بدو مرضو اخته وسی. 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاء الله تعالی بل نه دي سي. هغه اکثر مریضان نو د ډېر وخت په اخته یو په دوه پر ودرېږي، نو دا علت یې د مرګ.
موږ وغوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 15 ورځو لپاره بستري کړل سي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواپو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بستري کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګ ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی جن بیرته ورغبی
آنها دوباره بتانه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنن.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا کرمه مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د یمین څه کوي؟
تو چه غواره چه ما معتاد که ها؟ پا یو دود چوک نه معتادی گی.
دا داس مردار شای دایی چه پا یو دودی سرای معتاد کی گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راژی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لارا.
زو لارم، تاس زما سرسام دخمنی که وی.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه شته چې پر رضاکارانه ډول له نشه یي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمي دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته یې مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد و، نور معتادین او نور ټولنه کې دغه اضرار خپرول، د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمیر زیاتېدلو، نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله. نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو تر څو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو. په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15-30 پورې عزاوې لري. مونږ تبا هر وخت کینو، ناستې مو وي، په میاشت کې یو وار دو وارې بیا د ټولو مسایلو ترڅنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشي د مخنیوي په اړه هم په مجالسو کې یادونه کوو. نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو. یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي. هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي، اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي، نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي. درېیم اړخ مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران، هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس بورډر راوړي، د هغوی مخنیوی وکړو تر څو هغوی دا کاروبار ونه کړي.
څومره معتادین به هم د درملنې لپاره هڅولي وي، د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
شون دا خو زمونږ یو محدود شانک دی دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی، خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه منی ولې د نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل، اوس په یو دوه نه پیدا کېږي. تر دې حده پورې مونږ خواري کړې ده.
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده. تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بېرته عادي ژوند ته راوګرځي؟
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی. اول موضوع دا ده. دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دینه کوله څومره په ټولنه کې معتبر وي، معتمد وي، د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو، اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي. نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي، د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې، نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي. بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي. بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو. د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ، د دوی د جومات ملا امام، د دوی انډیوالان، دوستان، هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي، ځوانان وي، د دا همصنفیان یا مثلا د دې ټولنې یا د ملګرتیا د اجري خلک، مطلب ټولو نه مونږ استفاده کوو. بالاخره دا آماده کیږي چې مونږ سره په دې برخه کې آماده شي او لاړ شي.
هغه کسان چې روغ شوي دي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل دي، د هغوی په برخه کې تاسو ته مرسته کوو؟
هغوی ته مونږ د ټول ناول د کار زمینه مساعده او تر څو پورې هغوی ته کار پیدا شي. یو ژوندی مثال داسې کوم، زموږ سره معتادین وو، هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره مونږ یو اداره راغلي وه، هغوی د خلکو سره مرستې کولې، هغوی زرنجان ورکول، بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی د دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي، مزدوري ورباندې وکړي، بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو. بله خبره دا ده چې تاسو ته خو معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ کورنۍ شخړې راغلي، جنګونه راغلي، د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ مونږ هغه صلحه جوړړو، هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل، دا کارونه کوو. د دې ترڅنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري، مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایو د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره، د یو مریض سره، یو مثلا راشه درشه ورسره کوئ، مړی ژوندی ورسره کوئ، په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوئ، تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم، مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی.
دا د کار په دوران کې ستاسو دغه فعالیت کوي، په مخ کې خنډونه څه دي؟
ډېر زیات خنډونه دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لویه ستونزه ده، ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري، اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کیږي، د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورځو. دویمه ستونزه دا ده چې چون دې کانې کول دي ته چې یاره ته لاړ شه، ته تداوي کوو، د دې طرف ته مونږ بیایو. د شفخانې تاسو معلومات دی چې کله دوی اخلي د هغوی پالیسي داسې ده چې تر څو پورې دی په خپله خوښه رانه شي بل څوک یې نه شي راوستلی، نو بنا ان هغوی سره خبرې کول یا دوی ته قناعت ورکول، په دې باندې مونږ ډېر زیاتو اوږدو ستونزو سره مخامخ کېږو. درېیمه ستونزه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅوي د هغوی مخه ونیسو. دلته دکانداران دي، دلته مافیا کړی دي، دلته تجاران دي چې هغوی مونږ ته مختلف تهدیدات راکړي. بله خبره دا ده چې د معتادین لپاره مونږ نه یوازې چې دوی د احتیاط نه منی شي، مونږ د هغوی لپاره د کار زمینه برابروو. مجبور یې چې په هغه مسلک کې چې ده زده کړې کړي دي، مثلا په کوم مسلک کې دی ماهر دی، په هماغه ځای کې واچو. د مثال په ډول که یو معلم مخکې معلم خو اوس معتاد دی، معتاد نه اوس جوړ شوی دی، نو کله چې مونږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري، هغلته دوی بیا نو په هغه نظر ورته ګوري چې یاره دی مخکې داسې معتادونو په اسانه هغوی نه راځي. نو د ډېرو دلایلو د ډېرو قناعتونو وروسته مونږ هغوی دې ته قانع کوو چې هغوی دې ته کار وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد لکول شړل د هغه پر روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند خوشمند خبرې واورو.
یوازنی ټاپیاګای چې کورنۍ ده متاسفانه هغه دوی له لاسه ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه ساتیابي ورته وي، یعنی دغه سرمایه دوی له لاسه ورکوي. بالاخره دوی خیابانی یا په کوڅو ښارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض په آینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي. بالاخره دغه مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دې لپاره چې د مشکلې سره شي مشکلې زیاتېږي، او د دې ترڅنګ کېدای شي چې مریض که چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتېږي، خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرضو باندې اخته کیږي. رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا به په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او همداسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پاتې کیږي، او همداسې مریض هم بې سرپرسته پاتې کیږي چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټې ستونزه ولړوي. د کور نه سره شوی معتاد موږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، همداسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګېږي، همداسې تر څنګ یې ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي، په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبایل فرنیچر کار کاوه، او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې، خو له ناوړه انډیوالانو سره ناشتي لدی ګټي به برخې کړ. تورن چې له 50 کالو راهیسې کور ته نه دی تللی، د ورځې لخوا د لږو پیسو په بدل کې خاري موټرو ته سپرلی پیدا کوي، او د شپې لخوا تر شنه اسمان لاندې شپه سبا کوي. دی وایي چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد پرې واخلم. دا چې تورن د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشي مخکې پوس چې دغه نجارې زندلۍ دغه شیان مې جوړوم، موږ لپاره نشار نجار یم او موټروان هم یې. په تهران کې شاه عبدالعظیم کې اعمال ته مې همدغه مې کسب و اعمال ته مې کار کوه. زه تېر د میاست یو میلیون دو میلیونه حقوق مې و. زه تېر دې عمل کې چې ولوېدلم د کارو زندګۍ نه ولوېدلم، تقریبا یو څلور کاله مخکې متاس وم. بعد انډیوالانو سره پوز کېناستلم، زه تېر هغو څخه ول زه تېر زم بېکاره وم، اعصاب ناراحت او پوز زه تېر همدغه شیشه یې وهلم. ما یو دود پوز د هغو نه اخیستل، او اخیستیم کرا کرا پخم وسخ ادیدلم متاس وم. کار میکوه آلتا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیره دکار نه وشهره لنمه پوزه زتیره بیشت بیکار هم زتیره دیدی عمل لاس نه زتیره چا کار تن ننیگو لنمه آلتا موتر ناری وخمه دیوغانان که زتیره هر موتر تسی ناری که همه لس رو پی دی موتر پسر را کهی تر ما خواهمه پوری سهل یا نیم سل کار که همه همه غنه کار که همسی دی عمل پیشه می پیدا که همه سخه همه سلور پینزه کالا که دی عمل لاس نکور تا نیم تلا او دی عمل کسی و سیگم زدی را لاز دقی باد شل دقی باد خماری اگم از زدی را پوش بی زی زی پا کرم دیر دنگر کرم پوش سی بیا او و نسکه همه کار نسم که ولی وقتی سی خماری اگم سبمونم او برای استرگونه می او برازی دتیره تر سو سی پیدا نکم و وسخه هم مینه بیرته نه نرماله گم ده یو سالی اویلی که وروا وقتی لمن وسائل ده کور می هر شای سی و چه تا میکرل پوست راورل میبان می خرج کرد زتی را پیسی گوت تو نسراغ لارم از ساقی نمی دوا وقت سلا زان می نشک دیر چلتی نشده مجبوره ویده هر کار تسی پوستیده هر شاید دلات ندسی زتی را موقع کار مجبوره ایسته وکه دیده عمل پیسی پیدا که سی زان نشک
دا زده را ریو درنو آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چی دا تورن پنم یو موتاد دا نشول عمله لکارچ خسلل سویده
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیرل که ده باید ولاری چه دا پروانه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم آوریدلی شد
دا ازادی رادیو درنو آوریدن کو دا دی دا زهرو کاروان خبرونه ورستوی برخی تراو رسیدو او با دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپاره او خزل پوری درامه لرو دا درامه کی صدا شده چه لالا جان پخپل از مکه کی کوکنار کری لیوی او خوشحاله بی چه دیری پیشی با ور جوری کری خوکل چی لکوکنار از خطاریک طولوی او کور تای راوری نو ناسا پلی وداسی حالت سر مخ کیگی چی دا کوکنارو پرکخت دیر پکیمانه کیگی دا چی لالا جان دا کوکنارو پرکخت ولی پکیمانه کیگی او رست با چه پیخشی دا با پر درامه کی وارو
لالا جان السلام علیکم
و علیکم سلام اشرف خان ستړی مشی
خیر یوسه ته هم ستړی مشی لالا جان خو دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے
چاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې چرلی دی ولا کمی یو کلام کټه تری خوړلی تل جیب په کتابانیم
ولی له جیب په کتابانی
دا یو نازولای بوټه ده کله گم تک شو پس وچ ده که تاریا کې پخښول او لک تیز بادو وهل هم دې لخی وتل
خطر اته وای څه شی وکرم
غنم وکره یو ته او یو دې زوی ده لوي کولای شي د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي دومره ډیر اوبه او منډه هم نه غواړي
اشرف خان غنم دوره پیسې نه جوړوي تاریا کله خدي کله خیر سره حاصل می واخیسل نو د غنم لاس چنده پیسې به را جوړی کی
ته خو دې تاریا کو وسنو یو نرخونو ته ګوري کله چې تاریا پخې شي ډیر ارزانه کیږي د خوارو او مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنم پیسې جوړوي
د چې بکې پلاره څنګه څه د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
هو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوي
سمال انسرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم
ولې
اوس خو ارزانه دي که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي
نو څه وخت یې خرڅوي
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو
تو مجبه خبرې کوې تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو شبخیل ویل مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنمو په بیه دي
نو تر دې چې غنم کرلی وای ښه وو د کال غله خو به مو درلود له
تو خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کیږي د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبخیل پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوی
ته ښه خبره کوي دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریا خرڅ کړه چې د نجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي ما ته هم تجربه شوه بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio